دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زخل خانم. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. طالبان وایي د امریکایي چارواکو سره د روان کال د جولای د میاشتې د بحثونو پر دوام بیا خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې سولې د پریکندې او نورو اړوندو مسایلو باندې خبرې شامل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال عبدالملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو هیئت چې انس حکانی هم پکې شامل دی د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ هیئت سره د شنبې په ورځ بیا خبرې پیل کړې دي. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې دا خبرې به د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي میرمن ناجی انوري امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
په همدې خاطر په خطر کې له روانې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس پوربند توافق وشي. دا خبرې باید له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لاره پرانیزي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې او با عزته سوله راشي.
شمالي کوریا ویلي چې د یک شنبې په ورځ د خپل اوږده واټن توغندیو په مرکز کې یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. شمالي کوریا تیر کال د امریکا سره د اټومي وسلو د ختمولو پر سر مذاکرات پیل کړل، خو نو دغه مرکز په هغه وخت کې یو څه برخې ورختم کړې وې. د غیلان د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیلېدو هیلې یو ډول ختم کړې دي او شمالي کوریا داسې اختار ورکړی چې د دې کال تر پایه پورې امریکا له خوا مهمې اسانتیاوې ترلاسه نه کړل نو نوې لاره به وموندي. شمالي کوریا له دې مخکې ویلي چې دغه هیواد د اټومي وسلو د اوږده واټن د توغندۍ ازموینې د امریکا متحداتو پورې اړه لري. شمالي کوریا تر اوسه نه دي ویلي چې څه ډول ازموینې کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د هیواد به د راتلونکي کال لپاره د تیلو په عایداتو ډیره تکیه ونه کړي. د غراز د ایران ولسمشر حسن روحانی به پارلمان ته د نوي بودیجې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې روسیا ته ایران ته 15 میلیارد ډالر پور ورکوي. د ایران نوي بودیجه داسې برابر سوي ده چې د امریکا لخوا د ځپونکو اقتصادي بندیزونو مقابله پرې وسي. ښاغلی روحانی پرون د یک شنبه په ورځ د نوي کال د بودیجې په هکله پارلمان ته معلومات ورکړل او ویل چې د بودیجې په تصویب غواړي نړۍ ته وشي چې د بندیزونو سره سره د هیواد کولای سي د خپل هیواد چارې سنبال کړي. د هند چارواکي وایي چې هغه ور لګیدو د وجه د معلومولو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې لږ تر لږه 30 کسان پکښې مړه شوي دي. دغه ور د نیولې په یو مرکزي بازار کې لګیدلی وو. هندي پولیس وایي چې ور تر 100 متره ځکه خور سو چې د بازار ساحه تنګه، هر خوا د برق تارونه او د موټر تګ پکښې ډیر سخت وو. ور د صدر بازار په یو فابریکه کې بل سو چې د پنیو ډلی کې د کور د سامان آلاتو در تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د هانګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږ میاشتو د اعتراضونو په دوام د مدني او بشري حقوقو د دفاع لپاره پرون بیا لوی احتجاجي غونډې وکړې. دغه مظاهرې بیجنګ ته د جرم په شک د نیول شوو کسانو د حواله کولو د فسخ شوي قانوني لایې پر خلاف راپورته شوی دي. خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
دا ستره غونډه چې د هانګ کانګ د وکټوريا له چوک نه پیل شوې وه په زرګونو احتجاج کوونکو پکې برخه اخیستې وه. په داسې حال کې چې احتجاج کوونکو د ازادۍ لپاره مبارزه وکړی او له هانګ کانګ سره ودرېدی شعارونه ورکول، د ښار د مرکزي ناحیې په لوري حرکت وکړ. د کازوی بی شاپینګ سنټر په ناحیه کې شاوخوا سړکونه اشغال کړل او یو ګډ انساني زنجیر جوړ کړ.
د کینیا په پایتخت نریبو کې دوه کسان د وی ودانی د غورځېدو نه دوی ورځې وروسته ژوندۍ راځل سي وي. په دې پیښه کې تر اوسه د 15 کسانو مړی پیدا سي وي او یو ډیر زخمیان دي. چارواکي وایي چې لا هم 40 کسان ورکتي. پوز هم د ژغورونکو سره لاس یو کړی او کوشش کوي چې د خاورو خزلو لاندې نور کسان هم راوباسي. ترستانه د معلومه چې د ودانۍ د لوېدو وجه څه وه. چارواکي وایي چې په دغه ودانۍ کې 50 خونې په کرایه ورکړل شوي وې چې د سره صلیب ادارې ویل دي چې 22 کورنۍ پکښې هلته اوسېدي. او د برما مشره آنګ سان سوچي د عدالت نړیوالې جنایي محکمې ته روانه شوي چې د روهنګیایي مسلمانانو د ډله ییزې وژنې د تورونو په قضیه کې د خپل هیواد دفاع وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنور. اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ خبرونه مو اوریدل پر پورتونه کې نن اوله مسله ده چې طالبان ویلي دي چې د امریکایي چارواکو سره د 13 جولای د میاشتې د بحثونو په دوام بیا خبرې پیل کړې دي چې تر ډیره هده دا خبرې د سولې د پریکړې اړوندو سایلو پورې اړه لري د افغانستان حکومت ویلي دي تمه ده چې په دوها کې روان خبرې به مخامخ خبرو او د اوربن ټینګېدو ته لاره پرانیزي. د کابل نه د امریکا غا خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو پلاوی چې انا ساکانی هم پکې شامل دي د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ یو پلاوی سره د شنبې په ورځ د 3 جولای په میاشت کې د شو خبرو په دوام خبري پیل کړې چې نن به هم دوام ومومي. طالبان ویلي دا روانې خبرې تر ډېره د سولې د هوکړې په اړوند مسلو سرخي خو د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو خلیل الله صافی وایي چې د هوکړې د لاسلیک په سر د خبرو سربیره د امریکي لوري لخوا افغانستان څخه دغه هیواد د سرتیرو د وتلو د مهالویش تابعه د کتنې وړاندیز هم کړی و خو ښاغلی صافی وایي دا له معلومه نه ده چې طالبان به دغه وړاندیز سره موافقه وکړي او که نه.
په توافقنامه کې خو په هغه د خارجي قوو د وتلو محل ویش او د طالبان لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه ژمنه دغه دوه اساسي موضوعاتو باندې توافق شوی. د دې تر څنګ ډېر ژر د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به اساسي د اساسي قانون تدوین راتلونکي سیاسي نظام او اوربندري اساسي موضوعات وي.
افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړي او تمه خو د لشتا خبرې به دغه حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندي میرمن ناجي انوري امریکا غاښنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتووالی لري خو د خبرو د پیل لپاره د طالبانو ارادي څرګندولو ته انتظار وباسي.
په همدې خاطر په خطر کې له روانې غونډې زمونږ تمه دا ده چې د افغان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د تینګار په اساس په اوربند توافق وشي. دا خبرې باید د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت
عام خلک د افغانستان د وضعیت په اړه څه ډول تبصرې کوي؟ البته عام خلک بیا د جاپان میډیا اکثرا دا وی چې ډاکټر ناکامورا د افغانستان د اوبو د شخړو قرباني شو او بل د افغان وګړو چې په جاپان کې دي دوم لکه د عام افغان وګړو غوندې د ډاکټر ناکامورا د مړینې څخه متاثر دي.
په خپل د ناکامورا فامیل منګه دوه غړي ولیدل چې فکر کوم میرمن او لوري و چې افغانستان ته راغلی و چې دا غمړې انتقال کی آلته د کورنۍ غړي یا پخوانی همکاران یا اوسنی همکاران په دې اړه څه وایي چې منګه کار ته بیرته ځو افغانستان ته یا نه ځو یا څنګه؟
بله اول البته لوري په افغانستان کې مو ویلې چې زه ډیر خوشحال یم چې زما پلار دومره او خوالري او دومره
په افغانستان کې د ولسی تړون د پروګرام مسؤلینو ویلي دي چې په دریو تیرو کلونو کې د ښځو ونډه نږدې 50% کې تامین کړې ده. په ښارونو کې د ښځو د رهبرۍ ونډه هم پورا ساتل شوې ده. ښځې اوس په ټولنه کې په خپلو ضرورتونو او لومړیتوبونو غږیږي او ټاکي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی.
که څه هم یو ولور ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14 ورځنی کمپاین څه کال بیا په لاره چول شوی، خو بل لور ته په یو شمېر مهمو پروګرامونو کې ښځو ته د پام وړ ونډه ورکړ شوې او ښځې په ټولنیزو او پرمختیایي پروګرامونو کې مخامخ کېدې دي. یو له دغو پروګرامونو ولسی تړون پروګرام دی. دا پروګرام چې حکومتي دی 50% کې د خپلو شوراګانو ونډه یې میرمنو ته ورکړې ده. د دې پروګرام مسؤلین وایي په څلورو ښارونو جلال آباد، هرات، کندهار او مزار کې د دغه پروګرام له لارې 170 گزاره جوړ کړي او میرمنې له همدې پروګرام برخمنې دي. د دې پروګرام عملیاتي مشر عبدالباري احمدزی وایي میرمنې اوس په خپل لومړیتوبونه ټاکي او خپل بودیجه په خپله لګوي.
گزر لیول 170 پروژې لرو چې په دې 170 کې 170 پروژې د ښځو لپاره د ښځو پروژې د 40% د گزر بجټ ښځو ته لوکیټ شوی ده. تر اوسه پورې تقریبا 280 د ښځو پروژې په جریان کې دي. 280 کې تقریبا 4500 ښځو ته مستقیم کار پیدا شوی یا ډایرکټ بینیفیشریز دي او په شوراګانو کې تقریبا کوم شوراګانو تر جوړ شوی دي د 10 شوراګانو رئیسان ښځې دي او تقریبا د ماوینین د شوراګانو چې دی لا 200 زیات د شورا او ماوینین چې دی هغه هم خزی دی.
د دې پروګرام له لارې 2500 شوراګانې جوړې شوې. اته څلويخ په سره کې پکې خزی ګډون لري. ځینې میرمنې چې دغه پروګرام نه ګټه اخلي وای دی پروګرام ورسره مرسته کړي چې خپل کارونو ته لا وده ورکړي. ځینې میرمنو د زده کړو کورسونه هم برابر کړي.
د ولسی تړون پروګرام موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې یوه مدرسه جوړه کړو، شاګردانو ته کورسونه جوړ کړو، د دین زده کړو تر څنګ نور علوم هم وروښیو.
د ولسی تړون پروګرام مسؤلین وایي چې میرمنې په نورو برخو کې هم له دې پروګرام ګټه اخلي،
لکه د صنایع برخه کې ده یا مثلا په خوراکي موادو کې ده. بعضي شزي ډیر په خوراکي مواد کې مهارت لري، لکه ترشي، تولید د ترشي او نور بعضي شیان ده. اما بعضي شزي د صنایع کې ډیر مهارت لري. بیا د غیله طریقه دوی پیږي چې مثلا دغه شزي په دغه برخو کې مهارت لري او ولسی تړون ملي پروګرام د دغه شوراګانو لخوا دا زمينه دوی ته برابرۍ دا چانس دوی ته ورکړي دوی کولای شي چې دغه خپل مهارت نه استفاده وکړي.
دا ولسی تړون پروګرام د افغانستان یو په دریمه برخه کې په 123 ولسوالیو او څلورو ښارونو کې تطبیق کیږي. د دې پروګرام 130 میلیون ډالر بودیجه شوراګانو ته ورغلی ده. دا پروګرام په کلیو او بانډو کې تر ډیره زیاته ګټه اخیستونکي لري. د ولسی تړون پروګرام د 14 کلن ملي پیوستون د پروګرام تداوم دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
خزه او نارینه څنګه کولای شي له نورو خزو سره مرسته وکړي؟ افغانستان کې د خزو سره د بد وضعیت د مخنیوي په 14 ورځنی کمپین کې ګڼ شمېر خزو برخه اخیستې ده. په دې غږېدلې دي چې څنګه د خزو سره د بد سلوک مخنیوي کېدای شي. لیمینی ازی د کابل نه رپورټ را لېږه.
په افغانستان کې د امریکا پراختیایي ادارې یا USAID د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین په لړ کې یوه ناسته درلوده چې پر دې بحث وشو ښځې او سړیان څنګه کولای شي له نورو ښځو سره مرسته وکړي. د خزو د حقونه او فعال صفیه صدیقی باور لري چې خزې د سړیو په پرتله ډیر کار کوي چې دا په خپل د تاریخوالی یو ډول دی. هغه زیاته کړه هغه خزې چې په دفترونو کې کار کوي کله چې کور ته ځي باید د کور نارینه هم ورسره د کور په کارونو اولادونو سنبالولو او نورو چارو کې مرسته وکړي.
یعنی فکر وکړئ چې د سهار نه چې مونږ پاتېږو تر څو چې شپه کېږي تر هغې وخته پورې ښځه مصروفه ده، تر څو چې بستره کې څه ملي ښځه مصروفه ده. بنان دلته ګورو چې مونږ همدغسې یو کمپاین ته چې د شپاړس ورځو کمپاین ده مونږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو.
د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ ده چې د شپاړس ورځو لپاره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې لپاره ښځې د عدالت غوښتنه کوي. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله لطیفه سهر وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی د بشري حقونو له اصلي ستونزو څخه ده. دا وایي سره له دې چې ښځو په زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم ښځې د ټولنیزو او صنعتي ستونزو له امله د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون هم ټینګار کړی چې د ښځې او سړي پر وړاندې هیڅ ډول تبعیض د منلو نه دی. د دغه کمیسیون د ښځو او ماشومانو برخې د همغږۍ مشرې لطیفې سلطانی امریکا غږ ته وویل که موږ وغواړو یوه ښځه ځواکمنه کړو په هماغه اندازه یې هڅه وچي د ښې راتلونکي په اړه یې رغنده ګامونه اوچت شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د تیر 2013 کال نومبر 15مې څخه نیولې د 2019 کال تر همدې نیټې پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 6409 څلوېښت پیښې ثبت شوي دي.
VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د نړیوالو مرستندویو هیوادونو نه 233 میلیون ډالر مرسته غوښتې ده. رحیم ګل سروان په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو په وینا د 2019 په پرتله په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا په دې خاطر لیدل کیږي چې فقر زیات شوی، جګړه لا زوروره شوې او طبي پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر نوي میلادي کال ته تر 100 میلیونه ډالر زیاته مرسته غواړي.
زموږ اټکل ښیي چې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې 1/4 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیاتې پیسې ورکړي. 233 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ده.
دا اړتیا تر ډیره ماشومانو لپاره ده. 15.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. ټوبلینزر وایي سږني کال کې دا اړتیا 612 میلیونه ډالره وه. 80% کې مرسته شوې. 90% ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیول شوې. 4 میلیونه وګړو ته خوراکي توکي او 1 میلیون اړمنو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې د بشري مرستو غوښتنه کوي چې د سیګار په تازه راپور کې ویل شوي چې USAID د 2010 کال راهیسې 590 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او دا چې څومره پکې غلا شوي نه ده معلومه. که څه هم د سیګار راپور ته ځواب مو پیدا نه کړ، خو د ملګرو ملتونو دفتر وایي هغه مرستې چې د دوی له لارې شوي ده هرې مرستې ځواب ویلی شي.
زه درته ویلی سم چې د ملګرو ملتونو دفترونه او همکاران چې موږ یې لرو غیر حکومتي موسسې، موږ د څارنې میکانیزم لرو. هر ډالر چې موږ ته راځي پر ښه لاره لګېدلی وي. زموږ دا میکانیزم راښیي چې پیسې په موثره او مناسب ځای کې لګېدلې.
د بشري مرستو څارونکي بیا د فقر د لمنځه وړلو لپاره د دایمي اواري غوښتونکي دي.
کومې مرسته چې تر اوسه پورې افغانستان سره شوي دي هغه د خپل د عواملو د پیژندلو لپاره کار نه دی شوی. په طور د مثال ویلی شو چې په افغانستان کې فقیران زیات دي، فقر زیات دی، ولې دا چې د فقر عوامل څه شی دي هغه ته د افغانستان حکومت او نورو چارواکو ډیره کمه توجه کړې.
ملګری ملتونه وایي تر هغه چې په افغانستان کې سوله نه وي او جګړه روانه وي خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
په پکتیا کې د روغتیا د چارو مسولینو د ځایی او کوچي مسافرو نغښتي دي چې د سفر په وخت کې د پولیو ضد واکسینو ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالملک شفق رپورټ راکړ.
پکتیکا د افغانستان یو له پراخو او سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د 315 کیلومتر په شاوخوا کې ګډه پوله لري. په دې ولایت کې انګوراډا، زرمیلن، کمردین بارډر او شکین هغه بیلابیل لارې دي چې د سرحد بلې غاړې ته خلک پرې تګ راتګ کوي. د مسافرو د تګ راتګ دغه ټولې لارې د برمن له ولسوالۍ سره شاوخوا واقع دي، چیرته چې د روان 2019 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د پولیو دوه مثبت پیښې هم رامنځته شوې دي. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور له ټولو مسافرو په ځانګړي ډول له کوچیانو څخه د مسافرت پر مهال ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق ته د بشپړې پاملرنې غوښتنه کوي. نوموړی وایي:
مونږ خو دغې ټولو کورنیو څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې کله دوی د پاکستان او افغانستان د سرحداتو د تیرېدو په وخت کې خپل ماشومان باید د غزان د مرض په ضد باندې واکسین کړي. کسان پر ځای کې مونږ داسې ګمارلی دي چې بدون د دونه چې د چا وخت ضایع شي باید په ډېر داسې عاجل ډول د دې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
قومي مشر حاجی عبدالعزیز ماشومانو ته د پلج ضد واکسین ورکول اړین او ضروری عمل بولي. نوموړی زیاتوي چې اوس په ټولنه کې د واکسین په اړه د خلکو ذهنیت مثبت لور ته بدلون موندلی.
ماشومان واکسینول یا هغه ماشومان چې د واکسین لپاره لایق دي باید خامخا واکسین شي. لکه څومره شي پلار حقدار د دې شک نشته، الله یې شو بالوالدین احسان. نو خو که پلار حقدار د خو اولاد خو بیا حق لري، لکه څومره چې دی اولاد حق ته چې اولاد باید تعلیم وکړي، اولاد باید شهتمنی.
پزل چې یو واکسیناتور دی له خلکو غواړي چې د مسافرت پر مهال دی ماشومانو ته د پولیو ساري ناروغي پر وړاندې حتمن واکسین وکړي ترسو د دی وایرس ته انتقال مخه ونیول شي.
دغه کوم ماشومان چې دی مثلا موږ تاسو کوچانه ورونه لرو تیاخه کوچان ورونه دی تیاخه او یا نور ملکو ته تګ راتک یی تیاخه بارډرونو باندې موږ خپل باندې الته واکسینانو د پارټیمونه هم سته، خو باید اوغوی دغه تلوار و نه کړی تیاکه ځکه د دې هر ماشوم حق ده. لپینزو کلو چخه هغه په دې خپل حق باندې خبر هم نه ده، باید اوغوی خپل ماشومان واکسین کی.
د یادولو ده چې په 2014 میلادي کال کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیشي ثبت شوې وي. له هغې وروسته په 2019 میلادي کال کې یو ځل بیا په یاده سیمه کې دوه نورې پیشي ثبت شوې دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا د وایرس د شتون له کبله ممکن په دې سیمه کې نور ماشومان هم د ګزن په ناروغۍ اخته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د هند په پایتخت نیو دلی کې په یو فابریکا کې د اور د لګیدو له امله لږ تر لږه 3 مړ شوي دي. د امریکا غ خبریالې ایزابیلا کوکولی رپورټ راکړی دی.
چارواکو ویل سهار وختي د زاړه ښار هغه مارکیټ ته نږدې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي په شپږ پوړیزه ودانۍ کې اور په داسې وخت کې ولګېده چې کارګر پکې وده و. د ژغورنې عملې هغه کسان روغتون ته ورسولو چې په اور کې سوځېدلي وو تقریبا د 14 سوځېدلو کسانو یا هغو کسانو علاج وشو چې لوګیر باندې تاثیر کړی و. د قربانیانو خپلوان محمد آصف وای
لگ بھگ میں 6:30-7 بجے وہاں سے ایمبولینس میں سب کو بھر کے یہ آر1 ہسپتال لگ بھگ میرے گاؤں کے 30 لوگ تھے وہاں پہ لیکن ابھی تک کچھ ہی لوگ دیکھ پائے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک نظر بھی نہیں.
دوی ټول هغه کسان له ودانۍ نه وویستل چې اور پکې لګېدلی و په امبولانس کې واچول او دلته راوړل. تقریبا 10 تنه زما د کلي وو چې په دې پیښه کې متاثر شوي وو، مګر ځینې ما ولیدلی شولو، حتی ځینې لا تر اوسه نه دي لیدل شوي. چارواکو ویلې د ور په محلي وخت د سهار په 15 بجو او د شو د قوه لګید او د ور د لګیدلو د علت په باره کې تحقیقات کیږي. پولیس ویلې د اطفایا 15 موټرو د ور په مرکېدو کې برخه اخیستې وه او د ژغورنې عملیات بشپړ شوي دي. د اطفایا د چارو مامور اتول اکومار اگر وای
اب تک ہم نے 52 لوگوں قریب نکال چکے ہیں. ہم لوگ 52 کے قریب ہیں آدمی جن کو نکالا جا چکا ہے. یہ 5:22 کی کال ہے اور ہم نے شروع میں 4 گاڑیاں بھیجی تھیں. ہمارا فائر ٹینڈر بالکل بغل میں ہے. اب ٹوٹل 35 ٹینڈر ہم بھیج چکے ہیں اور قریب قریب 150 آدمی ہم نے اس میں ڈپلائی کر دیے ہیں بچانے کے لیے. ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ان کو بھیج دیا گیا ہے. کتنے لوگ بچے
منگل ودانے نے تقریباً 2500 رائے دی منگ تب محلی وقت سہار پہ 15 بجو او 22 دقیقو تلیفون وشو منگ پہ لومڑی سر کے د پیخ زیت چالور موٹر واسطہ ولی او تروسا پوری ٹول ٹال 15 نزل سوان دی د پیخ زیت استول شوی دی. 150 تن زیپ زیر شوی دی د ژغورنې عملہ بیلابیلو روغتونونو ته استول شوی ده. د مړو او ژوندو دقیق شمیر بل روغتون نه معلوم شي. تقریبا له 2 to 4 پورې کسان به تر اوسه د خاورو خزلو لاندې وي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو سره بیا خبرې پیل کړې دي. په دې باره کې تفصیل سید سلیمان شالولی.
د ډیلی ټایمز ورسپانې خبریاله کیتی ګینن له کابل نه په خپل رپورټ کې چې په دې اړه د ډسمبر په 8 لیکلی وای چې د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو سره د زلمی خلیزاد لومړی رسمي ملاقات و چې په 13 سپتمبر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په وروستۍ شیبه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د فسخ کولو نه وروسته وکړ. گینن د امریکا د حکومت د ایوې بیانیې په استناد لیکي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو او په جنگ کې خېلو خواو ترمنځ د سولې په خاطر د اوربند او مخامخ مذاکرات لپاره لارې خلاصول د دې مذاکراتو هدف دی. د خبریالې په قول دا ځلې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر په هیئت کې د انس حقانی په شمول د طالبانو هغه درې لوړپوړو قوماندانان هم موجود وو چې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو نیول شوو استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په عوض کې له بند نه آزاد شوي دي. انس حقانی د طالبانو د یو لوړپوړو قوماندان او د حقانی د شبکې د مشر سراج الدین حقانی کشر ورور دی او د امریکا حکومت د حقانی شبکه د ټیریزم پلس کې شامله کړې ده. کیتی ګینن په دوحه کې د طالبانو د مطبوعاتي چارو د مسول سهیل شاهین د یو ټویټ په استناد وای چې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او امریکایي مامورانو ترمنځ د یک شنبه د ورځې په غونډه کې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو پورې مربوطو ټولو مسایلو باندې خبرې شوې خو شاهین جزئیات ورنکړل. د ورسپانې خبریاله وای چې خلیلزاد دوحې ته له سفر نه مخکې په کابل کې د اشرف غنی او عبدالله په شمول د لوړپوړو حکومتي مشرانو سره سلا مشورې کړې وې خو طالبان تر اوسه پورې د اشرف غنی له حکومت سره چې د متحده ایالاتو لاسپوڅې ګڼي د مخامخ خبرو نه ډډه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو د سابقه دار امریکایي خبریال لیکي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په داسې حال کې دوحې ته تللی دی چې په افغانستان کې په پراخه کچه د اداري فساد او کرپشن نه علاوه د هغه هیواد سیاسي مشران د میزان د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه وروسته اوس د قدرت په سر په یوې نوې لانجه کې راګیر شوي دي او د انتخاباتو نتیجه څوک نه مني. ګیانن د دې رپورټ په پای کې لیکي خلیلزاد لګیا دی له طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي خو د امریکا پوز په افغانستان کې تقریبا هر ورځ د شپې لخوا د طالبانو په خلاف عملیات کوي. د شنبې په ورځ په قندز کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 10 طالبان وژل شو او د ملي امنیت او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 نور هم وژل شو. طالبان هم چې فکر کوي د افغانستان سمه نیمه خاوره تر کنټرول لاندې په ټول هیواد کې د حکومتي ځواکونو په خلاف خپلې مرګانې حملې ګړندې کړې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې څو ځلې د افغانستان په نه ختمېدونکي جنگ کې د متحده ایالاتو د پوځي ګډون په اړه خپله مایوسي او غوسه څرګنده کړې غواړي چې دغه جنگ نور ختم کړي او شاوخوا 15,000 امریکایي عسکر چې هلته پراته دي وطن ته راستانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د ماخام تر 9 بجو اجازه غواړو. ورځ مو نیکمرغه.